د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصرفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته أجر عظيم دركي چي د ګرانو مسلمانانو ورونو پوښتني مو اخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقعات را کړې.
محترم مفتي صاحب، کوم خوش ویرا به سود اوریدونکو په لور. بله، وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهرباني، خپل نوم را ورسئ او د کوم ځای مو تماس نیولی دی؟ عبد الولی صاحب د پنجوایي څخه شر اغلاس. مهرباني،
مال د اشکانه د غوښو پاره کثیر معلومات را کړئ.
روایت شریف ده. عبد الولی صاحب، تاسو شریف شتنوال د ټول تاسو څخه ډیره مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د عبد الولی ورور پښتنوال دي، مهرباني وکړئ کوم څه مختصری جواب
ووایئ. د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د شکانه په غوښو کې که څه هم بعض علماو خبرې کړي دي، خو تحقیق دا دی چې شکون مردار دی، ځان ځنې ساتل په کار دی. بحر رائق لیکلی دی: وروى ابن عمر رضي الله عنهما سأل عن القنفذ فتلا قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. فقال شيخ عنده: وسمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر القنفذ عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خبيث من الخبائث: بحر اتم جلد صفحه 1535. او همدا ډول بدائع لکی: وجميع هوام الارض كالوزغه والضب والسلحفات والقنفذ ونحو ذلك، لانها محرمه الانتفاع بها شرعا لكونه من الخبائث، فلم تكن اموالا فلم يجوز بيعها. بدائع پنجم جلد صفحه 1340. او همدا ډول رد مختار لکی: ولا يجوز بيع الهوام كالحيه والفار والوزغه والضب والسلحفات والقنفذ وكل ما لا ينتفع به. رد مختار شپږم جلد صفحه 315. همدا ډول فتاوای سراجی هم دا خبره کړې ده. او حدیث په ابو داود کې د دوهم جلد صفحه 1340 کې د شکانه په اړه باندې راغلی دی چې پیغمبر علیه السلام د خبائث څخه بلل دي: خبيث من الخبائث، خبيث فلت د فلت څخه. او بعض علماو چې څه خبره کړې ده، اغه د قنفذ په اړه باندې کړه ده چې د قنفذ او د دلدل تر مابین فرق سته. خو زموږ چې کم تحقیق دی، اغه دا چې قنفذ د غشکون چې کم زموږ په ټولنه کې خلک فیژني، دا قنفذ دی. او هغه فقط د سیمې او د منطقې توفیر دی، او نور فرق پکښې نسته، جائز نه دی. او د دغه قنفذ په اړه باندې چې دا کوم حیوان دی، په دې اړه باندې حیات الحیوان په دوهم جلد صفحه 219 کې تحقیق کړی دی. حاصل دا چې شکون حرام دی، غوښې خوړل حرام دی. هغه متل چې خلکو اوریدلی دی، هغه حقیقت نه لري. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله رازود بل اوریدونکو په لور. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی، خپل نوم را وښایست او د کوم ځای څخه سره په تماس کې هست؟
فرید احمد درې مینا یتم زنګولې دي.
فرید احمد صاحب، خبرونه تشریغلاست. مهربانی وکړئ د مفتی صاحب سره مخ په شریف پښتنه وکړئ.
شریف
فرید احمد صاحب ستاسو پښتنه واوریدل سول ستاسو څخه ډیره مننه محترم مفتی صاحب تاسو د فرید احمد ورور پښتنه واوریدل مهرباني وکړئ که لطفاً ورته شرعي جواب وایست
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې په زوره باندې ذکر کول جائز دي خو دا خبره یقیني ده چې خفیه ذکر کول دا تر جهري ذکر افضل دي ځکه ګټې ادا دي چې په خفیه ذکر کې ریا نه راځي او په خفیه ذکر کې د خلکو مزاحمت نه راځي خو جهریه ذکر په دې شرایطو باندې جائز دي چې ستا په زړه کې بریا نه وي ته به یو څوک د تلاوت نه باسې ستا په دغه ذکر کولو باندې به یو ناروغ ته نقصان نه رسیږي په دغه شرایطو باندې جهري ذکر کول جائز دي بعضو علماو د جهري ذکر فواید بیان کړي دي په دې اړه باندې احسن الفتاوا په نهم جلد صفحه 199 کې فرا اوږد مدلل بحث را نقل کړی دی چې جهري ذکر جائز دی فواید یې بیان کړی دی شرایط یې بیان کړی دی حاصل دا چې جهري ذکر جائز دی په دې شرط چې هغه خپل شرایط یې په نظر کې ونیول سي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاکم الله راځو د بل اوریدونکو په لور بله جوړ وسی مهرباني خپل نوم راوښیاس او د کوم ځای سره په تماس کې یاست رفیع الله صاحب خبرونه ته شر اغلاس مهرباني ما پښتنه مو کې رفیع الله صاحب تاسو شریف وارد تاسو څخه ډیره مننه محترم مفتی صاحب تاسو د رفیع الله ورور پښتنه واوریدل مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایاست
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د احتلام یا شیطان خطا ایستلو لپاره علاج یو طبي دی هغه هم په نظر کې ونیول سي او یو د دم او د تعویز د لارې څخه یا الرقیه الشرعیه نو د قرآن عظیم شان په ټولو آیاتونو کې شفا سته دا څوک نشي ویلی چې په دې آیت کریمه کې شفا ده په دې کې نسته ځکه د ټول قرآن اړوند الله عز وجل فرمایي وفيه شفاء للناس فدې قرآن کې شفا ده د خلکو لپاره هم د ظاهري جسمي امراضو لپاره هم د باطني معنوي امراضو لپاره یعنې دا که څوک په قرآن باندې عمل وکړي باطني امراض چې په انسان کې ګناهونه دي حسد و کینه و پلان و پلان هغه به الله ایسته کړي او که څوک تلاوت کی الله عز وجل بظاهری امراض د سخه لري کی خو دا خاص تعین څوک نسی کولای البته په تجربه باندې جن شیان ثابت سوی دي د سوره طارق لمړنی لس آیاتونه علماو شودل دي چې دا په تجربه ثابت سوی دي که یو څوک تر خوب مخکې وایي الله تبارک وتعالى به د دغه احتلام څخه وساتي سوره طارق په اخره سفاره کې دی یعنی دا چې په دیرشمه سفاره کې دی د دغه ځای څخه شروع والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق بیا ځا تر دا آیات کریمه فوري فما له من قوه ولا ناصر تر خو وړاندې دغه لس مبارک آیاتونه وایه الله ته امید دی چې الله تبارک وتعالى به چې د دې ناروغي څخه خلاص کی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاكم الله محترم مفتی صاحب خور مدبی پښتنې کړی وي مړي پښتنې په دې ډول وایي که څوک د رکوع څخه د راپورته کېدو پر مهال د سمیع الله ولمن حمیده څخه مخکې تکبیر ووایي او وروسته سمیع الله ولمن حمیده ووایي لمونځ څه ډول دی او بله پښتنې په دې ډول ده وایي په څلور رکعتې نفل لمونځ کې په درېیم رکعت کې هم سبحانک اللهم ویل کېږي او که نه
د دغه لومړۍ پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د رکوع څخه که څوک پورته کېږي نو سنت طریقه دا ده چې سمع الله لمن حمده ووایي که چیرې چا سمع الله لمن حمده ونه ویل بیخي یې پرېښول یا یې تر هغه مخکې بل ذکر وکړي که دا کار خطاان وي هیڅ شی نه واقع کېږي ځکه نه لمونځ په پاسېدېږي ذکر په لمانځه کې کول داسې عمل نه دی چې مفسد د لمانځه لپاره سي او نه سجده د صحوي لازمېږي ځکه سجده د سهوی هغه مهال لازمیږي چې یا ترک د واجبو راسي یا تاخیر د فرضو یا تاخیر د واجبو راسي. نو دلته نه ترک د واجبو راغلی دی، نه تاخیر د فرضو راغلی دی، نه تاخیر د واجبو راغلی دی. نو لهذا که چیرې سړی سمع الله لمن حمده پرېږدي یا تر هغه مخکې یو بل ذکر غیر اختیاري ووایي، په لمانځه کې څه نقصان نه پیښیږي. او که یې قصدن ووایي نو دا بیا غیر مناسب کار دی، ځکه بحر رائق په دوهم جلد 14 صفحه کې مکروهات راخستی دي، او په هغه کې دا خبرې ته اشاره کړې ده چې اذکار په غیر محل چې موضع یې نه وي ویل او یا تغییر ورکول د افضل کار نه دی. او بیا یې لیکلي دي چې مؤکده سنت په لمانځه کې پرېښودل دا مکروه تحریمي دي، او غیر مؤکده سنت پرېښول مکروه تنزیهي دي. په دغه کې یې ځینې شیان یاد کړي دي، ځینې مکروه شیان چې د هغه څخه دغه خبره ښکاره کیږي. بحر لیکي: وان یأتی بالاذکار المشروعه فی الانتقالات بعد تمام الانتقال وفيه خللان تركها في موضعها وتحصيلها في غير موضعها ذكره في مواضع متفرقة من مكروهات الصلاة، وحاصله أن السنة إذا كانت مؤكدة قوية لا يبعد أن يكون تركها مكروها كراهة تحريم كترك الواجب، فإنه كذلك وإن كانت غير مؤكدة فتركها مكروه تنزيها كما في هذه الأمثلة. بحر دوهم جلد صفحات 43. هم دا دول فتاوي هندية لكي: ولا يجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب بأن يجهر فيما يخافت، وفي الحقيقة وجوبه بشيء واحد وهو ترك الواجب كذا في الكافي. أو بياور بسليكي: ولا يجب بترك التعوذ والبسملة في الأولى والثناء وتكبيرات الانتقالات. فتاوي هنديا جلد أول صفحة يوصلو شبرشت. أو ددغة دهمي بشتني بجوابكي بايت هوايم چيو توك نبلكي، نو په نپلو کې چې دریم رکعت ته ولاړ سو په دریم رکعت کې به سبحانك اللهم وایي. بحر لیکي: اما النفل فلان كل شفع منه صلاة على حدة والقيام الى الثالثة كتحريمة مفتدأة، ولهذا لا يجب بالتحريمة الاولى الا ركعتان في المشهور عن اصحابنا، ولهذا قالوا يستفتح في الثالثة. بحر دو همجل سبحاش بيتم كذا في العناية شرح هداية أول جل سبحات سلور سوا سلور بندوس. اللباب شرح الكتاب جلد أول سبحات درنوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم ابتساب يوخور مه يوابشتان درلو ده هاقا پا دي دول ده ويزمس بكور كيش كشنيانو هرچ من القرآن ونويل دي دي ده القرآن الكريم تلاوات سجده نده كالي او نبو پايدل. وای کاج مولی صاحب موږ ته د تلاوت سجدی نیت راوشي، او همدا ډول دا راته وایي چې دوی به نو څونه سجدی وکړي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې سجده د تلاوت دا واجب ده. که چیرې چا آیت ته سجدې ویلی او سجده یې نه یې کړې، دا سجده د ده پر ذمه پاته ده. که یو آیت ویلی وو یوه سجده ورباندې پاته ده، که دوه آیاته ویلي وه دوې سجدې ورباندې پاته دي، که لس آیاته ویلي وه لس سجدې ورباندې سته. خو په ټول قرآن عظیم شان کې 14 سجدې د تلاوت سته. که چا یو ختم کړي سجدې نه یې کړي 14 پکې، که یې دوه ختمه یې کړي سجدې نه یې کړي 28 پکې. پر دغه ترتیب باندې به خپلو ختمو ته حساب کوي، هر څومره ختمونه چې یې کړي د هغو ټولو ختمونو سجدې د دغه کس پر ذمه لازمې دي، البته د هر ختم لپاره 14 دي. او که ماشومانو قرآن عظیم شان ختم کړي، پر ماشومانو باندې واجب نه ده. که ماشوم آیت ته سجدې ویلي باندې لازمه نه ده، او که نور اورېدلی هم آیت سجده د تلاوت ورباندې لازمه نه ده. فتاوای هندیا لیکي: والاصل في وجوب السجدة ان كل من كان من اهل وجوب الصلاة اما اداء او قضاء كان أهلا لوجوب سجدة التلاوة ومن لا فلا، كذا في الخلاصة. حتى لو قال التالي كافرا أو مجنونا أو صبيا أو حائدا أو نفساء أو عقيب الطهر دون العشرة والأربعين لم يلزمهم، وكذا السامع. فتاوي هندية جل أول سبحا يسل تجرش. او دا چې طریقه یې څنګه ده، د سجدې د تلاوت لپاره ټول هغه شرطونه دي کوم شرطونه چې د لمانځه لپاره دي. یعنی دا چې پاک کالي، پاک ځای او دست تازه کول، مخ قبلې ته ګرځول، دا شرطونه د سجدې د تلاوت لپاره هم شته. البته د سجدې تلاوت لپاره صرف یو رکن دی چې تندی پر مځکه باندې ایښودل. او سجده د تلاوت هر هغه شی پاسیدی کم شی چې لمونځ پاسیدی، یعنی دا چې تا نیت ته سجدې وکړي، سجده جلانه یې کړې، په منځ کې چې خبرې وکړلې او په منځ کې چې مخ ته قبلې واړوي، سجده پاسیده سوه، بیرته د سره راګرځول غواړي. صرف یو فرق دا پکې شته چې قهقهه خندا که څوک په لمانځه کې وکړي، اغه لمونځ هم پاسیدی او دس به هم د سره تازه کی. په سجده تلاوت کې که چا قهقه خندا وکړل، نو اعاده ور باندې ستا، خو او دس بیرته د سره څخه را ګرځول نه غواړي. سنت طریقه یې دا ده، رکن خو مې درته وویل چې په کټ تندی ایښودل دي. سنت طریقه دا ده چې نیت بکی او په زړه کې اراده چې زه سجده کوم، یا په خوله وایي نیت مې د زړه د اخلاص سجده کوم د تلاوت ته قرآن، خس الله تعالی رحمدی پر لوری د کعبې شریف، الله اکبر. که عربی الفاظ وای نو عربی الفاظ مشهور داسې دي: نویتون اسجد لتلاوه القران، امنت بالرحمن، رضیت بالاسلام، لله تعالی متوجها الى جهه القعبه الشریف. دا عربی الفاظ دي، خو فقط په زړه کې چې دومره قدر نیت وکړي، که په خوله هیڅ ونه وایي چې زما نیت ته سجدې دی او مخمدی و کعبې شریف ته سجده د تلاوت کوم، او الفاظ کې وای نو هغه مستحب دي. نو داغه څخه ورسته کله نیت وسو، نو الله اکبر به ووایې او لاسونه به غوږو ته نه وړې، سیده به ولاړ سی و سجدې ته، او په سجده کې به درې واره سبحان ربی الاعلی ووایه. خو دا خبره علما کوي چې تر درو وارو یې مه کموه، بیا به بیرته راپورته سي. سلام نسته، یو تکبیر اول دی، یو تکبیر تر سجدې وروسته دی، نور نه التحیات پکښ شته، نه سلام ګرځول پکښ شته. او دا درې واره سبحان ربی الاعلی بوایه، او لاسونه پورته کول هم نسته، او دا درې واره سبحان ربی الاعلی وروسته دغه خلاص سوه، سجده د تلاوت خلاص سوه. په تاوای هندیا لیکي: وشرائط هذه السجده شرائط الصلاه الا التحریم وركنها وضع الجبهة على الارض. څولیکي ورسته بیا لیکي: ويفسدها ما يفسد الصلاة من الحدث العمد والكلام والقهقهة وعليه إعادتها كما لو وجدت في سجدة التلاوة، إلا أنه لا وضوء عليه في القهقهة، وكذا محاذاة المرأة لا تفسدها، ولو نام فيها لا تنقض طهارته على صحيح، كذا في بحر رائق. وسنتها التكبير افتداء وانتهاء كذا في محيط سرخسي هو الظاهر، كذا في التبين. فإذا أراد السجود كبر ولا يرفع يديه وسجد، ثم كبر ورفع رأسه، ولا تشهد عليه ولا سلام، كذا في الهداية. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا ولا ينقص عن الثلاثة كما في المكتوبة، كذا في الخلاصة هندية جل أول سبحة يرسل بن زجيرش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رجل بل أولدون بلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني خبل نمرة وش رأيس؟
يرمان أنا عبد الباري بختيار من ذريتين إنسان
سيكون عبد الباري بختيار صاحب در تسر أغلاس تويو مهرباني وكي ده محترم مفتي صاحب سو مخبل شريف شتن وكي
يرمان أنا ده مفتي صاحب سخن داغة بختان ده كتيري وصوك عبدالس تازاكي
محترم مفتی صاحب، تاسو د عبدالباری ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم: که چیرې یو څوک اودس تازه کړي، مسح یې هېره سي، وروسته یو ساعت وروسته ورپه یاد سي، یا شل دقیقې وروسته ورپه یاد سي، نو ټول اودس بیرته ځینې راګرځول نه غواړي، بلکې فقط هغه مسح دی وکي او داس ایسیسو. زموږ پر مذهب باندې ترتیب په اوداسه کې سنت دی او موالات پر لپسې غړي پرېولل سنت دی. امام شافعی رحمه الله ای فرض بولی. نو دلته یو سنت پاته سوی دی خو فرض نه دی پاته سوی چې اودس د لویه سره سی سوی نه یي. نو بیرته مسه وکړه نه بیرته اودس را ګرځول نه غواړي، خو که دې مسه نه وکړې کوم فرض لمونځ کړی و هغه دې نه دی سی. تحفه الفقهاء لیکي: والسابع الترتیب فی الوضوء، وقال الشافعی انه فرض، والثامن الموالات فی الوضوء وهو ألا يشتغل بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه، وقال مالك إنه فرض. تحفة الفقهاء أول جلد صفحة جارلس، كذا في المبسوط للسرخسي جلد أول صفحة بنز بنزوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله رزود بالأولادون كبالور. بلي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هم يرباني خبال نمرة وشلست آقا محمد صاحب خبروین تشاغل است. مهربانی وکی در مفتی صاحب سم خبال شریع پشتن وکی
مولی صاحبم در پشتن در سرائی سیتان خدا عباس در بکات در جزانی دالیه
در غسنه کیر در پشتن محمد صاحب صاحب شریع پشتن وارد در سرائی صاحب سخه دیر منان محترم مفتی صاحب تاسو در آقا محمد رو پشتن وارد مهربانی وکی کتاسو تشریع جواب وایست.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې استمناء بالکف یا ځان په خپله انزالول دا حرام دی، کبیره ګناه ده. په حدیث شریف کې د دې دپاره وعید راغلی دی. مؤمن مسلمان ته جایز نه ده چې خپل ځان خپله بدون ضرورت انزال کی، او که قصدن څوک استمناء کی یا ځان انزالوي دا حرام کار دی. خو که یو سړی پر ځان باندې د زنا کولو څخه بیریدی چې زما څخه زنا کیږي، نو فقط د دغه غلبې د له منځه وړلو لپاره علماو اجازه ورکړې ده. الدر المختار لیکي: قوله الاستمناء حرام اي بالكف اذا كان لاستجلاب الشهوه، اما اذا غلبته الشهوه وليس له زوجة ولا أمة ففعل ذلك لتسكينها، فالرجاء أنه لا وبال عليه كما قاله أبو الليث. الدور المختار وحشي ابن عابدين تلرم جل سبحاء ووشت، كذا في البحر جل أول سبحاء يوشبت، كذا في حشي تحطاوي جل أول سبحاء شبجنبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله رجودة بالأولادون كبالور. بلي
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی خپل نوم را وشه است او د کوم ځای سره په تماس کې است؟
بلې، بسم الله د امان څخه.
بسم الله صاحب شرغلس، مهربانی د مفتی صاحب سو مخبل شریف پښتنه وکي. صاحب
محترم تقریبا پښتنه دا غدا چې دا په دغه کې څه شي دی چې د کجا په اړه خبرې کوي. دغه چې عمر د کور سوي نه څه کال پرې دا کار څه پرې په دغه ورځ باندې ورته شي. تاسو کولی شئ چې تاسو کال رانی او شپه رانی او کال څه پرې دا ورځ باندې د خیرات کې دا د دې د ازمو د نور یعنی کال تاسو دغه څه نه ولمنه. دا هغه پښتنه ده چې په دغه کې انسان د خدای په نوم دا د ماته د یاد راځي. بل پښتنه دا دغه د تاسو چې دا ریواز دي چې یو چې دا یا د لښته کې دې غره د خپلې تایزونو یو شی چې کلی هغه بل د غاړې څخلاصي چې چیر به نیول دي غره د هغه شر او جنجال دا ور سره کې چې ته وایې چې ته کې چې دا ستاده لا فدا تا او د څنګه تایزونه تر وړي یا د څنګه تایزونه راوړي مستر نو بل یو ما چې ته دا ور سره ده.
ډیر ښه. بسم الله صاحب ستاسو دوالې پښتنې واره درس یو ستاسو څخه ډیر مننه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. محترم مفتی صاحب تاسو ده بسم الله ورو دوالې پښتنې واره ده. مهربانی وکړئ که لطفا نور تشریح جواب ووایست.
د دغه ورور د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله څوک وپات سي عادت دا وي چې پر څلوېښتمه یې خیرات کوي، یا یې د کال په پره کېدو سره کوي. که چیرې د دوی مطلب دا وي چې دغه څلوېښتمه ورځ خیرات کول تر نورو ورځو زیات ثواب لري، یا چې کال اپرسو تر نورو ورځو زیات ثواب لري، دغه اصل په شریعت کې نسته. نو دغه عقیده جایز نه ده، دا بدعت کار دی، دا دینکی. او که یې مقصد خیرات وي چې زه په څلویښتمه ورځ هم خیرات کوم، مخکې هم کوم، وروسته هم کوم، تخصیص د ورځې نه ورته کوم، دا تخصیص دا فقط د رایادېدلو لپاره تر ټولو یو ښه واحد دی، یو ښه ورځ ده، په دې لحاظ د شری لحاظ څخه نه چې څلویښتمه ورځ ما ته رایادېږي یا کال بعد ما ته رایادېږي، دغه تخصیص د ورځې د شریعي نگاه څخه نه، بلکې دا په یو عرفي لحاظ چې ما ته د خپل قریب د رایادېدلو چې زه خیرات ورپسې وکم، دا یو مشهور او معروف ورځ ده، ځکه نو زه دا خیرات کوم. په دې نیت نه کوم چې دا شریعت ما ته ټاکلې ده چې ته په څلویښتمه ورځ پسې وکه یا پر کال بعد پسې وکه، دغسې خیرات که څوک هیڅ پروا نه کوي، جایز. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا د خلکو غلط رواج دی چې کله ماشوم په کور کې پیدا سي نو وایي هغه ښځه دې نه راځي چې د هغه په غاړه تعویزونه وي، او یا داسې نورې خبرې هم دی ورپسې کوي چې په ښځه که پلان ډول وي نه دې راځي، که پلان ډول وي نه دې راځي. په مؤمن مسلمان باندې نحست کول، کرکه کول، دا جایز نه دی، ځکه یو څوک چې راځي تعویز یې په غاړه وي، طبعا تعویز خو د قرآن آیاتونه وي، نو د قرآن آیاتونه که چیرې کور ته راسي دا خو لا د برکت سبب ګرځېږي، نه دا چې د تاوان سبب ګرځېږي. او مؤمن مسلمان ته که تکلیف رسېدلی، مثلا دا ښځې داسې عقیده لري وایي د یوې ښځې چې په څلویښتۍ کې اولادونه مړه سوي یا پلانکۍ تکلیف ورسېدلی وي، هغه ښځه دې کور ته نه راځي، پر دې ماشوم باندې اثر کوي، دا عقیده غلطه ده. هغه ښځې ته چې دا تاوان رسېدلی دی، په ماشومتوب باندې بوره سوې ده، اولادونه یې په ماشومتوب مړه دي او دا هغه مهال بوره سوې ده، دا خو د الله د لورې څخه دا پیښې ورته سوي دي، نو تا ته جایزه نه ده چې ته کرکه ورباندې وکړې، هیڅ پروا نه کوي او نه ماشوم ته کوم نقصان رسي، دا یوازې د سپین سرو او د دې ښځو باطلې عقیدې دي او کوم اثر پر ماشوم باندې نه کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل اوريدون كي بلور.
بله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرباني كخبال نمرا ورشاس او دارات ويش دا كم زي متماس نوري دي
حاجي داد محمد زي سيد عبارت تخبر
فين حاجي داد محمد صاحب خبر وين تشرع غلاس مرباني وكي دا مفتي صاحب سمخبال شريف شتنا وكي
سريف جدي دولاتي كرافور تزي لماني عالتا باندي
دا یو بار تاسو پښتنه مورز تاسو خمنه محترم اجمولي صاحب تاسو ده حاجی صاحب د محمد پښتنه واردل مهرباني وکړئ کولی تاسو جواب ووایئ.
دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې کچېری د چا لمن بند وي نو طبعا د انسان پکې بې عزتي وي، او د خپل عزت لپاره لاس په کار اچول دا ضرورت دی، نو که چیرې یو وار لاس وښوري دا ضرورت دی، عملي کثیر نه بلل کیږي، او که دوه وارې هم ضرورت دی عملي کثیر نه بلل کیږي، خو که درې واره په یوه رکن کې سي نو بیا عملي کثیر دی، ځان ځینې ساتل په کار دی. که څه هم د عملي کثیر په اړه باندې ډېر اقوال شته، یو قول دغه دی چې ما درته ووایم چې درې واره په یوه رکن کې لاس ښورول عملي کثیر بلل سوی دی. بل قول دا دی چې هر هغه عمل چې په دواړو لاسو کېږي یوازې نه کېږي، هغه عملي کثیر دی. بل قول دا شوی دی چې یو سړی د لیرې څخه ده ته وګوري، د ده په لمانځه نه یې خبر، هغه ګمان ورباندې وکړي چې دا سړی په لمانځه نه دی ولاړ، که داسې کار چا کاوه هغه عملي کثیر دی. خو خلاصه دا چې دا یو وار یا دوه واره د دغه ضرورت لپاره لاس شورول دا عملی کثیر نه. بحر اوږد عبارت را نقل کړی دی، هغه کې څو اقوال را نقل کړی دی، ځینې توري یې زه وایم: کل عمل لا یشک النظر انه لیس فی الصلاة فهو کثیر، وکل عمل یشتبه علی الناظر ان عامله فی الصلاة فهو قلیل. د دغه قول دپاره د بعضو علماو تایید را نقل کړی دی په خپل عبارت کې، ورپسې بیا لیکي: ثانيها إنما يقام باليدين عادة كثير، وإن فعله بيد واحدة كالتعمم ولفس القميص وشد السراويل والرمي عن القوس وما يقام بيد واحدة قليل، ولو فعله باليدين كنزع القميص وحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها ونزع اللجام وما أشبه ذلك. داغتوري لكلدي أو بياور بسيب لكي تسوليكي ورستا. وقيد في الخانية ما يقام بيد واحدة بما إذا لم يتكرر، والمراد بالتكرر ثلاث متواليات لما في الخلاصة، وإن حك ثلاثا في ركن واحد تفسد صلاته، هذا إذا رفع يده في كل مرة، أما إذا لم يرفع في كل مرة فلا تفسد، لأنه حق واحد. بحر دهمجل سبحاء دول السماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازودا بالأوزن. بله
السلام عليكم.
وعليكم السلام. مهرباني تخبل نمرة وشيس
قاري قول محمد زمان نصري اسماعيل
قاري صاحب قول محمد خبروين تشرع غلاس مهرباني وكي ده محترم مفتي صاحب سمخبل شريف شتنه وكي
مولي صاحب سخمي دوية بشتنه دي اولا بشتنه مداغة ده مرز خدا فطام كتير خفو
بله
انا شي څرګه دراسي نو چې له دې خاطر فکر وکړو کابل خواته ځي او پیسې نغدې ورکوو، اوس خلک وايي دا نغدې نه جشه څه خې چې له نو ورکې نو دا سړی د تراسي د چیل په وایسته ورکې پیسې فکر وکړو چې له فکر دې خو کابل ته ځي د کابل خواته دې راځي بیا مشتي سره وي
درس او دوه هم پښتنه دي
دوه هم پښتنه مې او بیا ستا غني موږ ورکو بیا دې د تراسي نو باندې نو یو کتاب کاداري کیا کاداري مور کړی و درو غني کبه دوه چې خو دغه نه یې دغه نه سیمه مو توچ په غوړت کم نه خي
دا غورچ د دې راغل دي کپ هغه ورچتا ورکړینی
یا یې د دې راغل په دا غورځ یم تاسو
د شقاری صاحب تاسو پښتنې ماوري د سپیس تاسو خا دې له مننه
السلام
علیکم محترم مرتضی صاحب تاسو د قاری ګل محمد صاحب پښتنې ماوري دي مهرباني وکړئ چې لطفا مو تشریح جواب وایس
د تا غ پښتنې په جواب کې البته د دې لمړی پښتنې په جواب کې عبایت وایم چې موټروانانو ته تاسو تیل په پور ورکوي دا خو جائز کار دی او دا چې د تیلو ترڅنګ پیسې ورکوي دا چې تاسو پیسې په پور و هغه موټروانانو ته ورکوي دا نو تاسو په خپل زړه کې پیسلا وکي او په خپل زړه کې دا خبره ځان ته معلومه کړي کچیر تاسو دا پیسې د دې د پاره ورکوي چې دې تاسو سره سودا کوي او تاسو پیسې په قرض ورکوي کدی تاسو سره سودا و نه کی تاسو ګراکان جوړ نسی بیا تاسو پیسې په پور نه ورکوي نو دا جائز نه دی ځکه د ټولو علماو دا داغ حدیث پرناکی داغ قاعده ده و کل قرض جر منفعتا هر هغه قرض چې هغه منفعت ته مفزی وي هغه جائز نه دی اوس چې دی قرض تاسو اخلي ته دغه نفع په حاصله یې چې دی به ستاسو سودا کوي ستا ګراک به جوړیږي او که چیرې دی ستا ګراک نسی هغه موټروان ته بیا ته قرض نه ورکوي او که هغه موټروان ستا شناخته و ستا قریب و انډیوال دي که دا ستاسو سودا کولی که نه کولی تا پیسې په قرض ورکولې اوس اتیل په پور درڅخه یوړه نورې نغدې پیسې دې هم په پور ورکړل هېڅ پروا نه کوي او که ته دا وایې چې دا منفعت خو موږ مشروط کړی نه دی یاد کړی مو نه دی نو تا هم مشهوره قاعده ده درر الحکام شرح المجلد الاحکام لیکي لأن المتعارف کالمشروط شرح مجلد الاحکام درر الحکام شرح مجلد الاحکام اول جل صفحه 344 كذا في المبسوط للسرخسي دول سمجل صفحة سلور بنزوس او دا داس قرض دا منع دا پارا چه اغا منفعت تا مفزيوي تبين لكي قوله ومن وضع درهما عند بقال الاخ قال الكرخي في مختصره في كتاب الصرف وكل قرض جر منفعة لا يجوز الاخ تبين الحقائق شبه جمجل صفحة نوشت والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او د تاغه دوهمې پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د کومو پوروړو پیسې چې ستاسو ورباندې دي هغه کالداری وي دوی تاسو ته افغانۍ راوړي تاسو افغانۍ ځینې رانیسي کالداری ورپرېږدي و دغه بیع ته علماو بیع الدین بالدین ویلي بیع الدین بالدین درې صورته دي یو صورت جائز دی دو صورت ناجائز دی دغه صورت جائز دی چې دا تاسو یې کوي هغه صورت دا دی چې ستاسو پور ور باندې دی نو دی وایی چه دا ستاسو پور چه پرموش کالداری پات دی دا نسته زب دا آغا پا بدله کی تاسو تا افغانی درکم دا افغانی را سخرانی سی دا آغا ستاسو دا دین پا بدله کی دا غرانی سی دا غا صورت ای علماو جائز بللی کی بدائع علی کی ویجوز بیعه ممن علیه لأن المانع هو العجز عن التسلیم ولا حاجة الى التسلیم هاهنا ونظير بيع المغصوب أنه يصح من الغاصب ولا يصح من غيره إذا كان الغاصب منكرا ولا بينة للمالك بدائع في زمجل سبحا يصل أتسل ويشت فداغ زيك بدائع لك ويجوز بيعه داده زمير دين تراجدي ويجوز بيعه أي بيع الدين زكا ترداغ عبارة دري لك مخكي بدائع لك ولا ين عقد بيع الدين من غير من عليه الدين او بیا دریلی کی ورسته دا توری ورپسی لیکی ویجوز بیعه ای بیع الدین بدائع پنځم جلد صفحه یو سلو اته څلوېښت زرقا تحقیقاتی مطالعه جلد اول صفحه درې سوه څلور اویا کذا فی الموسوعه جلد نهم صفحه یو سلو شپږ اویا والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم بتسبب رجل بل أولدون كبير بلي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلامة
وسي مرحبا نخبر نمرا وش هست
شير محمد اسمان نخلق خبطان لا خبركم
شير محمد ساب خبر وين تشن أغلاس مرحبا نيد محترم بتسبب نخبر سري بشتن هوك بايا
نخبر نخبر دادة كذا بكوان كيرشاد شوي مثلا بيشاد راني سنبا زارو ودا بغشان گرمشان یا بچه‌ها به ارزان نیستن، بچه‌ها به لطف نیستن، بچه‌ها به شر
نیستن.
چه تنگی؟ یاد نه اول
کردم.
شه. یاد نیست. اول دوم سر می‌داده، مثلا یه چه مثلا پول ریا گفتم به جنده خبر که دید آماده بطوره کیوی بطوره دخیل. اولی کنجیو لطفا در بلگران است کم. نماد از که ویژه می‌گیریم در کم نبودم. دی خبری بطور نوآلا کرده که سرده. چه که خیلی دیشب از طرف آبی کنجیو شد از دفعه چه درام بودی.
درس استاسو پشتنی واره دست استاسو خدیر مانه. آن محترم مفتی صاحب مهربانی و کیتر و تشریح جواب
دهد. دتاق ورور د پشتنی پا جواب کی باید وایم چه یو چوک پا دکان کی مختلف شیان رانی سی د مختلف کسانو سخه پا جلا جلا قیمتونو بندی دا جائز دی زکه بیع عبارت تا دی سخه دا چه مرضات دا جانبینو سخه راسی بس بیع جائز ده دا چې ته د چا څخه ارزان رانیسه د چا څخه ګران رانیسه پر دې باندې څه شرعي ممانعت نسته دا ستا حق دی ستا صلاحیت دی او د دوهمې پوښتنې په جواب کې دی باید ووایم چې یو څوک ستا څخه په پور شی رانیسي ته کولی سې چې هغه ته ګران شی ورکې فقط د هغه دومره خبرول لازم دی چې ته نرخ ورته ووایه چې دا شی پر تا باندې دومره حساب کړي دا خبره پر تا لازمه نه ده چې ته به خامخا هغه خبره یې چې تر نغدو مې ګران در باندې حساب کړي دا پر تا لازمه نه ده و که دې هغه مهال چې تا هغه اصلي نرخ ده ته ویلی و چې دونه ګټه مې در باندې کړې ده او هغه دې تر هغه زیاته وکړل په هغه صورت کې بیا دی حق لري چې دا بلابود ګټه د څخه واخلي خو که چیرې تا اصل نرخ نه یې ورته ویلي چې زه دونه در باندې ګټم یا مې په دونه رانیولی دی دغه شی دی په دوغه نه مې در باندې حساب کړي په هغه قیامت که تا په نغدو ورکې هم جایز دی که دې په پور ورکې هم جایز دی فقط د ده معلومات دومره قدر لازمې دی چې دی نرخ ځان ته معلوم کړي چې تا په څو راباندې حسابلی دی دا لازمي نه ده چې ته درته ووایه چې په نغدو یې په اوز او په پور په اوز دغه خبرول پر تا لازم نه دي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
ده تعلیم القرآن رادیو محترم و اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم تاسو پر لوی او لایزال رب سپارم پاته وخت مو په خیر.